بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر خبرداري ورکړ چې د سولې د عالي شورا له لارې پرته له وسلوالو مخالفانو سره له بلې هرې لارې خبرې اترې به دغه هیواد د دریو لسیزو پخوا حالت ته بوسي. حامد کرزي نن په کابل کې د اوبو د سرچینو په اړه یوه ملي کنفرانس په وینا کې وویل
دوی باید متوجه وسی چې د سولې پروسه یوازې او یوازې زموږ په کامل وحدت سره د سولې د مرجع له لارې چې د سولې عالي شورا ده داسې نتیجې ته رسیدلی شي چې افغانستان یې غوښتونکی دی. د هرې بلې هڅې پایله به د تیرو دیرشو کلونو په څیر حالت وي.
افغان ولسمشر امریکا نورو لویدیځو هیوادو او ګاونډیو هیوادو ته هم خبرداری ورکړ چې د هڅې نه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر په خپل لاس کې واخلي. ښاغلی کرزي دغه خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو استازیو د افغانستان د دولت د اپوزیسیون له ځینو ډلو سره په غونډو کې برخه واخیسته. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د روغتیا او کرنې په برخو کې 150 میلیونه یورو نوې مرسته وکړه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت او اروپایي ټولنې ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او پوهنې وزارتونو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې به د کابل په یو شمېر ښوونځیو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شي. د مخابراتو وزیر امیرسی سنگین د دې اسانتیاوو په اړه نن وویل
پنج مکتبی که در کابل در نظر گرفته شده
با کابل که چه 15 خوانزی پا پام که نیول شوی لره بنوی چه پا راتلون که دری و میاشتو که وصل شی کاری عملا شروع کیگی او پات 53 حقا بیاوروز تا پا گرده سرا چاکو
عملا وصل باشه.
د افغانستان د پوهنې او مخابراتو وزارتونه په پام کې لري چې پا راتلون که لسو کلونو که د افغانستان پا طولو شوانزوی که انترنت فعال کری. د بغلان چارواکي وایي چې 28 وسلوال مخالفان له خپلو وسلو سره نن د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د دې ولایت امنیت قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو څرګنده کړې چې د اسلامي حزب غړي دي. د حزب اسلامي حکومت مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو خبرونه اوري. پولیس وایي وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ پر واکسین کوونکو ډزې کړي او یو پولیس یې چې د دې کسانو ساتنه کوله وژلی دی. دا پیښه نن د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په کالا کلي کې وشوه. د پیښې په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته په سیمه کې د پولیسو مرستیال محمد شاه وویل تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په تېرې یوې میاشتې کې د ګزړ نه واکسین کوونکي په ورته پیښو کې په پاکستان کې وژل شوي. د سوریا اپوزیسیون ډله وایي د شاوخوا 15 نارینه او ماشومانو جسدونه چې لاسونه یې تړل شوي او اعدام شوي د حلب په ښار کې موندل شوي دي. د یاغیانو او په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څارونکو په وینا دا کسان یو یو ډس په سرونو او غاړو ویشتل شوي دي. یاغیانو حکومت تورن کړی دی چې دا کسان یې وژلي دي. د شاوخوا 190 عراقیانو وکیلانو تور پورې کړی چې له 2003 تر 2008 میلادي کلونو برېټانوي ځواکونو د دوی موکلان ځورولي دي. دغو وکیلانو په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. په دې تورونو کې ویل شوي چې دغه بندیان وهل شوي، بې خوبه شوي او جنسي او مذهبي تیری پرې شوي دي. قضیه د لندن سترې محکمې ته نن وړاندې شوه. د دغو عراقیانو یو وکیل فیل شاینر وویل دا د څو ورستو شویو منو قضیه نه ده. د تحقیق د سیستم او تخنیک خبره ده چې په بریتانیا کې د یوې تګلارې په توګه تدریس کیږي. د دې لپاره چې د بریتانیا دفاع وزارت دا تحقیقات په خپله پیل کړي دي نو په دې اړه یې د عامه تحقیقاتو ترسره کول لازمي نه دي ګڼلي. د مصر د وسلوالو ځواکونو قمندان خبرداری ورکړ د هیواد د روان سیاسي بحران له امله شایي دولت سقوط وکړي. جنرال عبدالفتاح السیسی چې د مصر دفاع وزیر هم دی د مصر د پوځي اکاډمۍ محصلانو ته نن وویل اقتصادي، اجتماعي او سیاسي ګواښونه د مصر امنیت او ثبات ته یو جدي ګواښ دی. د جنرال السیسی دا څرګندونې د مصر د امنیتي ځواکونو په رسمي فیسبوک کې خپرې شوې دي. بل لور ته په مصر کې ناکرارۍ دوام لري او مظاهره کوونکي په قاهره کې لا هم له پولیسو سره شخړې کوي او د مصر د سویس کانال په درې ښارونو کې ګرځبندیز خلکو نه دی مراعت کړی. د خلکو یوه لویه ډله په قاهره کې وروسته تر دې لارو کوڅو ته نن راووته چې شپه لږ رڼا شوه همداراز مظاهره کوونکي په اسکندریه، پورت سعید او اسماعیلیه کې چې ولسمشر مرسیال ته د یکشنبې له ورځې بیړنی حالت اعلان کړی دی راوتلي دي. له رپورټونو سره سم په قاهره کې له پولیسو سره د شخړو پر مهال لږ تر لږه یو تن وژل شوی.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. تاسې د ازادي راډیو مخامنې خبرې مجله اورئ. ولسمشر کرزی وایي د سولې لپاره متفرقه هڅې به هېواد د دریو لسیزو وروستیو ناکراریو ته بیرته وګرځوي.
هر هغه کوشش چې د یو متفرقې پروسې او خواته افغانستان بیایي د خارجیانو دسیسه ده. دا دسیسه شنډه ده. بولي چې پوشپه خبرې شوي
په دې اړه د افغانستان د عمده مخالفو سیاسي ګوندونو دریځ اوري چې د ولسمشر دا څرګندونې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان او امریکا د امنیتي همکارۍ او د سند په اړه روانه اونۍ دریم ځل خبرو ته کښېني. جمهوریس کرزی وایي چې افغانستان باید له هغه اوبو نه ګټه پورته کړي چې دا مهال د هیواد څخه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. په روانه خپرونه کې دا امورې چې د ننګرهار په مندرې ولسوالۍ کې یو شمېر شخصي وسلوالو د مځکې په سر د یو کورنۍ یو کس وژلی او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د سیمې خلکو مړی د والي دفتر مخې ته راوړی.
وی ماته شیرزی ویلي دي چې په میاشت کې درې کسان ولا پښتانه مړې درې لوړي موږ د شیرزی له راوړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټول ټاکنو ټولنې یا فیفا او د بلخ ولایت د مدني ټولنې ځینې غړو په یو مشروطه ناسته کې ویل چې راتلونکي ټول ټاکنې باید پاکې او عادلانه ترسره شي. په روانه خبرونه کې د اروپایي ټولنې لخوا افغانستان سره د نوې مرستې په اړه هم رپورټ لرو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د حکومت عمده مخالفو سیاسي ګوندونو نن د جمهور رئیس حامد کرزی دا خبره رد کړه چې وی ویل له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید یوازې د سولې د عالي شورا له لارې ترسره شي. دغه ګوندونو ویل چې د سولې پروسه د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو په ګډون باید پرمخ ولاړه شي. سلطان محمد سرور په رپورټ لري.
د افغانستان جمهور رئیس نن په کابل کې د هیواد د اوبو د زیرمو د مدیریت او پراختیا په ملي غونډه کې وویل چې د سولې هلې ځلې باید یوازې د سولې د عالي شورا له لارې وشي او متفرقې هلې ځلې نه یوازې دا چې کومه مؤثره نتیجه نه لري بلکې افغانستان کمزوری کوي.
طالبان هم او په داخل کې سیاسيون هم دا افغانانو په توګه باید د دې خاورې د سولې او د یو قوي افغانستان لپاره کار وکړي. د هیڅ پردي په غوړو خبرو خطا نه وزي چې زه به ستاسو شخصیت جوړم، زه به ستاسو رهبر جوړم، زه به تاته دار کوم. راځه ته بیل په دې مذاکرات کې کښېنه د طالب سره.
جمهور رئیس کرزی زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د ټولو سیاسي ګوندونو استازي غړیتوب لري. خودی ملی ائتلاف ویاند فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا د حکومت یو څانګه ده او حکومت دومره ظرفیت او ځواک نه لري چې د سولې پروسه یوازې په خپل پر مخ بوزي. هغه وویل چې حکومت باید یو ملی پروسه په خپل انحصار کې رانولي.
کاري حکومت سیاسي ګوندونه، سیاسي ائتلافونه، مدني ټولنې، د خزو استازي او د وسلوالو مخالفینو استازي باید په دې خبرو کې شتون ولري. او تر اوسه پورې دا پروسه په همدغه ترتیب سره مخکې تللې ده او وروسته له دې به هم همدغه سي مخکې ځي. او حامد کرزی غواړي چې په دوه خبرو سره د سولې واقعي پروسه اخلال کی او دغه پروسې په مخکې خندونه جوړ کی.
د غراز د ملي جبهه ویان فیض الله زکی هم د جمهور رئیس کرزی د خبرو په ارتباط وویل چې د سولې په پروسه کې د اپوزیسیون ګډون ضروری دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
البته دولت مذاکرات یا شورای صلح پیش میبره.
دولت خو د سولې خبرې د شورا له لارې پر مخ بیایي. خو د قانوني اپوزيسيون قوتونه باید حتما پکې ګډون ولري. د سولې شورا باید په ټولو مراحلو کې له مذاکراتو مخکې او په خپل د مذاکراتو په محل باید د اپوزيسيون نظریات او فعلي ګډون له ځان سره ولري.
حتما باید نظریات اپوزيشن داشته باشه او مشارکته د فعلي اپوزيشن باشه.
جمهور رئیس کرزی په داسې حال کې د سولې عالی شورا د سولې د پروسې یوازینی مرجع وړاندې کوي چې د سولې د زیارونو په لړ کې د افغانستان د دولت یو شمیر مخالفو مشرانو او طالبانو تیره میاشت په پاریس کې سره ولیدل او څو نیمخ کې په عربي اماراتو کې هم نوی ورته غونډې خبر ورکړل شو.
دوستانو د سلطان محمد سرور پر ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د حکومت عمده مخالف او سیاسي ګوندونو د ولسمشر کرزي دا خبره رد کړه چې نن یې ویل له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید یوازې د سولې د عالي شورا له لارې ترسره شي. ولسمشر کرزي نن په کابل کې په خپله وینا کې د غرض ویل چې د ولسمشر باراک اوباما هم غوښتي او د نړیوالې ټولنې بهرنیو هیوادونو او ګاونډیانو څخه هم غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو اړخیزه مداخله بند کړي او دغه پروسه باید د افغان حکومت او د افغانستان د سولې د عالی شورا لخوا ترسره شي.
خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان او امریکا د امنیتي همکاریو د سند په اړه روانه اونۍ دریم ځل خبرو ته کښېني. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
افغان او امریکایي مرکچان وروسته له دې بیا خبرو ته سره کښېني چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د روانې میاشتې په پیل کې په واشنګټن کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما سره وکتل. داسې ښکاري چې د دغې لیدنې په ترڅ کې د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې ځینې مهم مسایل سره ومنل شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولاند د دوشنبه په ورځ هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د وروستۍ غونډې په نتیجه کې په خبرو کې پرمختګ وشي.
We have starting I think it's on it may be on the weekend
maybe په دروانه اونۍ په پای یا له مخکې د دوه جانبه امنیتی موافقه لپاره د مذاکرات وړ دریمه مرحله پیل کړو. د امریکایي مذاکره کوونکو مشربه د سفیر جیمز وارلیک په غړوي د موافقه ل 2014 کال وروسته له افغانستان سره د موږ امنیتی مرستو او ملاتړ قانوني اساس برابروي. د امریکا جمهور رئیس د افغانستان له ولسمشر سره په سپینې ماڼۍ کې له خبرو وروسته وویل چې ناټو ځواکونه به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو ډیر محدود رول ولري. خو د امریکا جمهور رئیس دا هم وویل چې هغه امریکایي عسکر چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي باید د افغاني محاکمو په مقابل کې مسؤلیت ولري. امریکا په 2011 کال له عراق د خپلو ځواکونو لويستلو وروسته په دغه هواد کې د خپلو یو شمیر عسکرو د پریخودو لپاره هم دا شرط ایښی و چې امریکایي عسکر د عراق د محاکمو په مقابل کې له مسؤلیت برخمن وي. خو عراق دا شرط ونه منه او د امریکا او دغه هواد ترمنځ امنیتي موافقه ونشوه. جمهور رئیس حامد کرزی ل خپل خواټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به سر ل راتلونکو پسرلی د خپل ولس د امنیت او ساتنې پوره مسؤل وي. د افغانستان جمهور رئیس د کابل او واشنگتن ترمنځ د وی بلې ستونزمنې مسلې په اړه هم د پرمختګ خبر ورکړ او ویل چې امریکا ورسره منلې چې په افغانستان کې ټول محبسونه او شکمن بندیان به ډیر ژر افغان حکومت ته وسپارل شي. خدای ونه ویل چې په 2014 کال کې د ناتو ځواکونو لوټلو وروسته به څومره بهرني قوتونه په افغانستان کې پاتې شي. سفیر جیمز وارلیک چې په مذاکراتو کې د امریکایي مرکچانو مشري کوي د تیرې دسمبر په میاشت کې په کابل کې وویل چې خبره ځکه د مسؤلیت نه ده چې چاته د محاکمو په مقابل کې مسؤلیت نه ورکول کیږي. که چیرې څوک کوم جرم وکړي موږ ورسره حساب کوو. له قانونه د تیښتې مجال چاته نه ورکول کیږي خو مسأله د قضا او عدالت ده او دا چې څرنګه عادلانه قضاوت وشي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د آزادی رادیو ما خامنه خبری مجله اورئ. جمهور رئیس کرزی وایي چې افغانستان باید له هغه اوبونه پوره ګټه واخلي چې دا محل د هیواد څخه ګاونډیو هیوادونو ته جریان لري. ولسمشر کرزی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د اوبو د تنظیم په دریم ملي کانفرنس کې د غرض ویل چې د دې هیواد په هر سیمه کې باید خلک له اوبو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال له ډیر احتیاط کار واخلي. پاین حال کې د اوبو او انرژي وزیر وایي چې په نړیواله سطح اقلیم د بدلیدو په حال کې دی او کچېره لازم تدابیر وننیول شي نو ښایي چې افغانستان د اوبو له درکه له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د موضوع تفصیل د نسیم شفق پر رپورټ کې ورو.
ولسمشر کرزی پر هغو سندونو د بندونو پر جوړولو ټینګار وکړ چې دا محل گاونډي هیوادونو په تیرا ایران او پاکستان ته بهیږي. جمهور رئیس کرزی وویل چې په افغانستان کې د اوبو او د برېښنا د تولید د وړو او لویو بندونو جوړول اړین دي او دا د هیواد د ودې او پرمختګ لامل ګرځي. ښاغلی کرزی د سه شنبه په ورځ د اوبو د تنظیم په دریم ملي کنفرانس کې څرګنده کړه چې افغانستان باید له خپلو اوبو څخه ډیره ګټه واخلي او ګاونډیو هیوادونو ته هغومره اوبو ورکړي چې هغوی حقدار دي.
د افغانستان ډیر اوبه همسایګانو ته ځي، همسایګان زموږ د اوبو څخه استفاده کوي. افغانستان ضرورت لري چې پر دغو اوبو باندې بندونه او د برق دستګاوې جوړ کړي. موږ به ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ همسایه چې څه د دوی حق دی هغه ورسي، خو زموږ همسایګان هم په دې باید پوه سي چې افغانستان هم د ترقۍ حق لري، افغانستان هم د ښه ژوندانه حق لري، او دا حق افغانستان هرومرو غواړي.
ولسمشر کرزی وویل چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د واورې او باران کم اورښت په خپل سر د ژورو ساګانو ایستل او داسې نور په دې هیواد کې اوبو کمی کړي او دا د هغه په وینا یوه جدي ستونزه ده. ښاغلی کرزی له ټولو خلکو نه وغوښتل چې له اوبو څخه په ګټې اخیستنې کې احتیاط وکړي او د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي. په عین حال کې د اوبو او انرژۍ وزیر محمد اسماعیل وویل چې افغانستان په یو ډول د اوبو له کموالي سره مخامخ دی او که چیرې دې مسالې ته جدي پاملرنه ونه شي نو د ده په خبره ښایي چې په راتلونکي کې له ډیرو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان شي.
افغانستان در معرض تغییرات جدی و رو به افزایش
افغانستان لمخ پر ډیر دونکو اقلیمی تغییرات سره مخامخ دی چې له عمله د تودوخه درجه لوړه سوی او د اورښت اندازه ډیره کمه سوی ده. که وضع هم داسې روانه وي او په دې برخه کې جدي اقدامات ونه سي نو شای چې راتلونکي کې د خوراکي موادو له قحطۍ او د اوبو د کموالي له درکه له نورو ستونزو سره مخامخ شو
و سایر مشکلات ناشی از کمبود آب مواجه خواهیم بود.
محمد اسماعیل وویل چې د افغانستان په 15 حوزو کې د اوبو د یو ډیر شلویو بندونو د جوړولو پلان شته او همدا اوس د په خبره د اوبو د زیرمه کولو پر څه باندې سلو وړو بندونو کار روان دی. د افغانستان ډیری اوبو د محل ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي. سره له دې چې له دې اوبو څخه پر ډیری ګټې اخیستنې ټینګار کیږي، خو ویل کیږي چې په تیرو 11 کلونو کې په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې یو شمېر شخصي وسلوالو د مځکې د لانجې پر سر د یوې کورنۍ یو تن وژلې او 15 نورې ټپیان کړي دي. د سیمې خلکو دغه مړې د ولایت مخې ته راوړی او وایي چې دا خلک پر والي ګلاغا شیرزي ډاډه دي چې په سیمه کې داسې زورواکي کوي. په دې اړه له جلال آباده زموږ همکار شاه محمود شینوار رپورټ لري.
د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ د هزارناو د سیمې په لسګونو خلکو نن له غرمې وروسته 2:30 بجې د هغه ځوان مړی د ولایت مقام مخې ته راوړ چې نن هلته په سیمه کې د زورواکو لخوا په ډزو وژل شوی و. د دغو خلکو په خبره چې د دوی په سیمه کې زورواکانو د یوې کورنۍ یو تن وژلی او شاوخوا 15 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خلکو پر والی تور پورې کړ چې دغه زورواکان د والی ګلاغا شیرزي خاص کسان دي او د ده په ډاډ په سیمه کې وسلې ګرځوي، د خلکو پر ځمکو دعوې کوي او که څوک ترې د خپل حق غوښتنه کوي نو وژل کیږي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره دغه زورواکانو له ډېر پخوا نه په سیمه کې ظلمونه کړي، خو ولایتي چارواکو او د ولسوالیو مسؤلینو یې پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا خاجان دي، خاجان استخباراتو کې دي، دا زور نه ور سره، دا د شیرزي بيخي اطمینانی ملګری دی.
وښه مړی وښه ډیرم په ډیرک خاخ راو دا مړی شیرزی لا راوړې زموږ د شیرزی نه ګیله دا زموږ ته ګیله دا وای ما ته شیرزی وایلې چې په میاش کې ډیرک آسان ولاته پښتانه مړی ډیری لوري موږ د شیرزی لا راوړې
بس دا زیات زموږ خپل زیات زموږ د کلی مخه دا او بس دوه ګټګارل بس د چې دوه منې کوله هو ستایر ماشين وی ټول مشوره کړي وا بس مشورې سره دا کار کړی دی.
وځي پکې نه یې صلاح ته ورکړی کنه ځخه تړیو پرانی دي یو کس کولې شي چې څوک سم له پرانی دی وای تړي.
دغه عام خلک له دولت غوښتنه کوي چې د دې پیخي عاملین دی ونیول شي او ژر تر ژره دی ورته سزا ورکړي. د دغه خلکو غاګوریدو ته د والی او مرستيال پر ځای د ولایت اداري رئیس قریب الرحمن هجرت راوته وو چې د خلکو غاګوري نو موړې د خلکو هغه تورونه پکله کړې دی وی چې ګواکې د دې خلکو په وژنه کې دی والی لاس ولري. نو موړې وایي چې دا دوه کورنۍ ترمن د زمکي پر سر ولاړه شوی زواچ دی وی غاړي له خوا دز شوی او په پایله کې د غمرګروب لرامنځ شوی دا هجرت وای دی دی پیخي په تړاوی درې تنه نیولې هم دی چې د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
درې نفر دی موضوع عاملین نیول سی وی دي او بعضی له دوی فرار کړي چې د سجمې باندې او کارو او د غوی لپاره پرټنه روانه ده. دا کم دواله خواوی چې دی د عادی اشخاص دی، دوی نه په دولت کې وظیفه لري، دوی نه د دولت کارمندان دي نه کوم رسمي وظیفه لري. دا کسان دا دوی ترمنځ د سمکه لانجوا او دا دوه کورنۍ ترمنځ موجوده پدې کې دولت لاس پدې کې دولتي اشخاص لاس دا په صورت سره نه ده شوی.
څه موده وړاندې د ننګرهار والي ګور غشردي ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دی به په ننګرهار ولایت کې له هغو ټولو خلکو د وسلو جوازونه واخلي چې غیر قانوني وسلې ګرځوي. خو نننۍ پیښه د دې شاهده ده چې اوس هم د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې غیر مسؤوله وسله وال شتون لري، او که چیرې د دا ډول خلکو مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به غریب ولس یوازې خپل مړي د ولایت مخامخې تک دي چې ترې لیدنه وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا او د بلخ د مدني ټولنې ځینې غړو په یو مشورتي ناسته کې ویلي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د تیرو کارتونو کارول د انتخاباتو عمده ستونزه ده. هغوی وایي په انتخاباتو کې پخواني کارتونه او کارول ټاکنې نورې هم له ستونزو سره مخامخوي. د مدني ټولنې غړي وایي د ټاکنو کمیشن باید خپل بې پرېوالی ثابت کړي. په دې اړه لطیف سحاک له مزار شریف څخه رپورټ لري.
فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنیاد وایي که په راتلونکو ټول ټاکنو کې د پخوانیو کارتونو نه ګټه واخیستل سي نو ټاکنې به رڼې نه وي. د دې بنیاد د خپرونو مشر محمد نعیم ازغری وایي باید لومړی د ټاکنو د قانون مسوده تصویب او توشیح سي، بیا د تیر ځل د کارتونو یو بدیل پیدا سي تر څو ټاکنې رڼې او د تقلب نه لرې وسي. کومه طرح از ټاکنو کمیسیون وړاندې کړی او پکې راغلی دي چې تیر ټاکنو کارتونه او الکترونیکی تذکرې د استفاده وړ دي، که د دې تر څنګ د ټاکنو د قانون په مسوده کې بدلونونه را نسي او په همدې شکل ټاکنې وسي نو یقینا به دا ټاکنې رڼې نه وي او د ستونزو نه به ډکې وي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد افضل عدید بیا د ټاکنو په کمیسیون باندې غږ کوي چې باید خپل بې پرېتوب وساتي او د حکومت نامشروع غوښتنې ونه مني. نوموړی وایي که د حکومت غوښتنې ومنل سي او د تیر ځل کارتونو نه ګټه واخیستل سي نو خلکو ته به د ټاکنو پایلې د منلو وړ نه وي. د ټاکنو محترم کمیسیون څرنګه چې د نوم نه یې پیدا ده د یو مستقل کمیسیون ده او ځان بې پرې وساتي تر څو خلک مشروع ولسمشر وټاکي. د مدني ټولنې ځینې غړي بیا وایي د تیر کلونو ټاکنو وښودله چې د موجوده کارتونو شتون د دې باعث سوی چې په بې شمېره ډول درغلی وسي او که دا وار بیا دا کارتونو نه ګټه واخیستل سي نو د خلکو ګډون به په ټاکنو کې ډېر کم وي. که په همدې حالت کې چې اوس مهال د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی او د تیر ټول ټاکنو کارتونو د اعتبار وړ وي نو ټاکنې به هیڅ وخت رڼې نه وي. که څه هم په راتلونکو ټول ټاکنو کې د تیر ځل کارتونو استعمال د یو شمېر خلکو او سیاسي ګوندونو اندېښنې راپارولې دي، اما د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د تیر کلونو کارتونو او د الکترونیکي تذکرو د استعمال پرته بله کومه لاره نه لري ځکه چې ټاکنو ته ډېر کم وخت پاتې ده.
دا ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي، او که انټرنیټ لري د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورئ. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به په کابل کې 15 خونځي د انټرنیټ په ټکنالوژي سنبال کړي. په دې اړه د سه شنبه په ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او پوهنې وزارت ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د دې تفاهم لمخې ټاکل چې د مخابرات وزارت به پراتلونکو دوو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې په 500 خونځیو کې د انټرنیټ اسانتیاوي برابر کړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورت لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په پام کې لري چې پراتلونکو لسو کلونو کې د افغانستان په ټولو خونځیو کې انټرنیټ فعال کړي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک د سه شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د افغانستان د زده کوونکو شمېر 14 میلیونو تنو ته ورسیږي او ټول به انټرنیټ ته لاسرسی هم ولري.
در 10 سال آینده تعداد مکاتب افغانستان
در راتلونکو لسو کلونو کې به په افغانستان کې د ښوونځیو شمېر 2300 بابت ورسیږي چې په دې کې به 14 میلیونه افغان ماشومان په زده کړه بوخت وي. غواړو چې په ټولو ښوونځیو کې کمپیوټري لابراتوارونه ولرو.
ښاغلي وردک زیاته کړه د پوهنې وزارت له پلان سره سم به په راتلونکو لسو کلونو کې به ټول افغان ماشومان زده کړې ته لاسرسی ولري. د مخابراتو وزارت چارواکي وای په امتحاني ډول با لمړی د کابل په میخانیکی انسټیټیوټ د تجارت دنجونو په لیسه د سید جمال الدین افغان او د استادانو د روزنې په مسلکی انسټیټیوټ کې انټرنیټ فعالیږي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگینول په یادو خونځی کې با په لومړی سر کې 5000 زده کوونکي له انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
پنج مکتبی کې در کابل در نظر گرفته شو.
په کابل کې چې 15 خونځی په پام کې نیول شوی لری بنوي چې په راتلونکو درېو میاشتو کې وصل شي. کار یې عملا شروع کیږي او پاتې 500 لسی هغه بیا وروسته په ګډه سره ټاکو. په پام کې لرو چې د 1292 کال په پای کې د غلیسی هم د انټرنیټ لاري ونښلول شي.
عملا وصل بشه.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت په هڅو سره څو د وړاندې د افغانستان په پوهنتونونو کې هم ورته کار شروع شوی ده چې د نوري فایبر له لارې د هیواد پوهنتونونه له نړۍ سره ونښلوي. د افغان چارواکو په وینا اوس مهال نږدې 2 بسم الله افغانان ګرځنده یا موبایل ټلیفونونه لري. د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي په پام کې ده چې په راتلونکو 2 کلونو کې به 80% کې افغانان 3G انټرنیټ ته لاسرسی ولري. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
من د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کیدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ام اس لاره د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادۍ رادیو د افتخاري خبري لپاره. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. اروپای ټولنه له افغانستان سره د روغتي خدماتو او کاروندګرو سره د ملاتړ تر پروګرام لاندې تر 1.5 میلیون زیات یورو مرسته کوي. دغه پیسې به د روغتیا او کرهنیزو چارو د پرمختیا لپاره ولګول شي. د دې موضوع نور جزئیات له فرحه وادورو.
اروپایی کمیسیون او د افغانستان د مالیه وزیر عمر زخیلوال له افغانستان سره د 115 میلیون یورو د نوي مرستو پریکړه لیک لاسلیک کړ. د اروپایی ټولنې د مرستې د دې پیسو یوه برخه به د افغانستان په 20 ولایتونو کې د 14 میلیونو خلکو لپاره د اساسي طبي خدماتو د پیاوړتیا په برخه کې ولګول سي. د روغتیا وزارت به د همدې مرستو په مټ خپله دا ستراتیژي روغتیا د ټولو افغانانو لپاره تطبیق کړي. د دې ستراتیژۍ پر اساس به هڅه وسي چې په لیرې پرتو سیمو کې بېوزلي افغانان به په اسانۍ سره طبي پرسونل او طبي امکاناتو ته لاسرسی ولري. د اروپایي اتحادیې د نویو مرستو د پروګرام له لارې به د اوبو لګولو پروګرام او کرکله هم پیاوړی سي. د افغانستان په سلو کې 80 خلک پر کرهنه ولاړ دي. له کروندګرو څخه د ملاتړ پروګرام په مرسته به د کرهنې وزارت د کرهنیزو چارو د پیاوړتیا لپاره یوه مناسبه ستراتیژي او د اوبو لګولو د زیرمو یو پلان برابر کړي. خصوصي سکتور به پیاوړی کړي او د موسمي کارونو زمینه به برابر کړي. د دې پلان له مخې به له بزګرانو سره د کوکنارو د بدیل کښت، د غلې دانې د کرلو په برخه کې مرسته وسي. له هغوی سره به د اصلاح سوي بوټو د کرلو او پلورلو لپاره د ښه مارکیټ د موندنې هڅې وسي. د اروپایي کمیسیون د پرمختیايي چارو کمیشنر اندرس پیبالکس وویل افغانان د جګړې له کبله د رامنځته سوي بې ثباتي او ډېرې خوارځواکۍ او بېوزلۍ څخه سخت ځورېدلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپا د پرمختیايي چارو د مرستو له لارې به د افغانستان ځورېدلو خلکو ته د یوې ښې راتلونکي لپاره هیلې پیدا سي. د اروپایي اتحادیه د نویو مرستو په مټ به افغانان او افغانستان د انتقال له دورې څخه تحول ته او وروسته به پر خپلو پښو ودرېږي. اروپایي اتحادیه له افغانستان سره د رسمي چارو په پیاوړتیا او بشري مرستو کې یوه لویه مرسته کوونکې ګڼل کیږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې اورئ، او که انټرنیټ لرینو په ازادي راډیو ویب پاڼه کې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ. 6:30 بجې شوې. د وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره جاوید نیمی له تاسو سره دی.
تشکر از شما رضوان مراد. سلام عرض میکنم و شام همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما می‌شنویم که رئیس جمهور کرزی میگوید نتایج هر تلاش پراگنده صلح افغانستان را به جنجال‌های سه دهه پیش خواهد کشاند. از عکس‌العمل مخالفین سیاسی حامد کرزی هم در همین باره با جزئیات خواهید شنید. در کنار سایر گزارش‌ها همچنان از تحولات پاکستان و مصر برایتون خواهیم گفت. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که آرش همایون پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور کرزی هشدار می‌دهد که بجز از تلاش‌های شورای عالی صلح برای مذاکره با مخالفان، هر کوشش دیگر نتیجه‌اش تجربه 30 سال گذشته خواهد بود. اتحادیه اروپا 180 میلیون یورو را با